امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ولایتي چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د القاعده 15 غړي وژل شوی دي د امریکا د سنا مجلس زیار باسي چې د حکومتي لګښتونو موقتی بودیجه منزور کړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن منځنی ختیځ ته په رسمي سفر روانېږي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې په کندوز کې لسګونه د حکومت وسلوال مخالفین په عملیاتو کې وژل شوي.
در نتیجه 4 روز عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی افغانستان در مربوطات سرک پایین اولوسوری چاردره ولایت کندوز تانستیم بیش از 43
د افغانستان د کومندو ځواکونو قومندان وایي د وسلوالو مخالفینو سره د جنې هوادونو لخوا د وسلو د مرستو اسناد لري
و ښکارا مداخله د بعضی د ملکونو د وسلې او نورو اسنادو لرو
او نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د تیرولو لپاره ځانګړي غونډه لري د امریکا ژغ د خبرو اترو خبرونه نن د همدې غونډې په اړه د بحث لپاره ځانګړې سوې ده خبرونه د افغانستان په وخت د شپې په اتو بجو خبريږي خو اوس تاسو په مکړی د دې ساعت خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تیر شپه د شیرزادو پولیسوالۍ کې د ځانګړو نظامی عملیاتو په دوران کې د القاعده د ځانمرګو بریدګرو 15 غړي وژل شوي د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوګانی امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ په توتو نومې سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو قواو عملیات سرته ورسول چې په نتیجه کې د درې تنه چیچینایانو یو پاکستانی او یو افغان په شمول 15 کسان چې فکر کېده د القاعده روزونکو وژل شوي دي او دوه کسان ژوندي نیول شوي دي د افغانستان د پوځ د ځانګړو قواو قومندان جنرال بسم الله وزیری وایي چې وسلوالو مخالفانو ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د وسلو د برابرولو په اړه اسناد لري خو هغه وویل تر اوسه سمه نه معلومیږي چې دا وسلې د وسلو په تور بازار کې اخیستل شوي او که د بهرنیو هیوادونو لخوا په مستقیمه توګه مخالفانو ته لیږل کیږي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر د تړلو حکم کړی دی دا رادیو چې لپراګ نه خبرونه کوي د آزادۍ د رادیو پورې تړلې ده د متحده ایالاتو د سنا مجلس نن د جمعې پر ورځ په هغه لایحه بحث کوي چې کانګرس د پنځشنبه پر ورځ منظور کړی و او مقصد یې دا و چې د حکومتي ادارو مصارف اجرا شي تر څو په موقتي توګه د ځینې حکومتي دفترونو د تړلو مخه ونیول شي مخکې له دې چې د سنا مجلس غړي خپل بحث پیل کړي د کانګرس رئیس ټوله پړه د دیموکراتانو په غاړه واچوله که د سنا مجلس دغه قانوني لایحه منظور نه کړي شاید چې د راتلونکو څو ورځو لپاره د امریکا د مرکزي حکومت ځینې دفترونه په موقتي توګه وتړل شي خو پولیس استخبارات پوځ او د کورنۍ امنیت د وزارت په شمول ځینې مهمې دولتي ادارې د دغه اقدام نه مستثنا دي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د جمعې پر ورځ د منځني ختیځ په سفر روانېږي نوموړی د ټرمپ د ادارې لومړی لړپوړی غړی دی چې د ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د رسمیت پیژندلو نه وروسته سیمې ته سفر کوي ټرمپ دا اعلان هم کړی و چې امریکا به د تل ابیب نه خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي د امریکا د جمهور د دغه پریکړې خلاف د فلسطین په شمول د نړۍ په مختلف کورونو کې احتجاجي غونډې وشوې مایک پنس د څلور ورځني سفر په لړ کې مخکې له دې چې اسرائیل ته ولاړ شي اردن او مصر ته هم ځي دواړه هیوادونه په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان ګڼل کیږي خو توقع نه کیږي چې دی به د فلسطیني مشرانو سره هم وګوري سبا د جنوري په شلمه چې د شنبه ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړی کال پوره کیږي په داسې حال کې چې د تیر یو کال په موده کې د امریکا اقتصاد وده کړې، په امریکایانو کې د ټرمپ د محبوبیت کچه رالوېدلې ده. اشوق الله رحیمزی په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال جمیلون د رپورټ خلاصه دراوړي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لمړنی کال د جنجالونو ډک و. د 2018 کال میلادي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او په احتمالي ډول د روسیې سره د پټو اړیکو له امله جمهور رئیس او دغه نږدې ملګري د اف بی آی د ځانګړي مفتش او کانګرس د تحقیقاتو سره مخ دي. ټرمپ اعلان کړی و چې له بل هر څه نه مخکې به د امریکا ګټې خوندي کوي، خو هغه په سپینې ماڼۍ کې د خپل اقتدار په لومړي سر کې له دومره غټو کورنیو ستونزو او خارجي بحرانونو سره مخ شو چې په خوا ور سره د امریکا نور جمهور رئیسان نه و مخامخ شوي. که د امریکا معاصر تاریخ ته ښه په ځیر وکتل شي، داسې ښکاري چې په روان یعنی 2013 میلادي کال کې به هم په کورنۍ او باندنۍ سطحه له ډیرو غټو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي. ټرمپ د خپل قدرت په لومړۍ ورځو کې په ډیره چټکۍ اقدام وکړ او هغه مقررات لغوه کړل چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما نافذ کړي ول. اشوق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو ته نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای هله لري چې لندن کې به د امریکا د سفارت د نوې ودانۍ د لیدلو لپاره ولاړ شي. ټیلرسن دا خبره وروسته له هغې وکړه چې وفته مخکې ټرمپ لندن ته خپل سفر یو ناڅاپه فسخه کړ او د سفارت د ودانۍ له پرانیستلو نه ډډه وکړه. ټیلرسن اروپا ته د خپل اتور ځنی سفر په لړ کې د یک شنبې پر ورځ لندن ته رسیږي او د برېټانیا له مشرانو سره به د ټولو مهمو نړیوالو موضوعاتو په باب چې دواړه هیوادونه یې په اړه اندېښنې لري وغږیږي. د امریکا د مختلفو استخباراتي ادارو مامورانو د خارجي استخباراتو د هغه جنجالي قانون د قانوني مودې د غځولو له امله د کانګرس غړو ستاینه کړې چې د انساني او بشري حقوقو یو شمېر موضوعاتو کلک مخالفت کړو. د دغه قانون د 202 مادې له مخې د استخباراتو ماموران کولای شي چې د ضرورت په وخت په داخل د امریکا کې او یا په خارج کې د هغو کسانو تلیفوني او انټرنیټي مکالمې ثبت کړي چې پر امریکا باندې د حملو جوړولو او یا سازشونو پلانونه جوړوي. د سنا مجلس د یوې رای په اکثریت دغه قانون چې موده ختمېدله د پنځشنبې په ورځ منظور کړ. د کالیفورنیا په حالت کې پولیسو یو ښځه او میړه وړمه ورځ په دې تور ونیول چې خپل دیارلس ماشومان په جبر او زور په کور کې ساتل وهل لټکول به او په زنجیرونو باندې د چپرکټونو او ستنو سره تړلې وو. پولیسو د پنځشنبې په ورځ پر ډیوډ ټرنپ او د هغه پر ښځې ان ټرنپ باندې په دیرشو مواردو کې له خپلو دیارلس ماشومانو سره د ظلم او تورې تیری الزامونه ولګول، خو دواړو قاضي ته وویل چې دوی بے ګناه دي. پولیسو ماشومان د علاج لپاره روغتون ته انتقال کړي دي او ښځه او میړه د دیرشو میلیون ډالر نغدي ضمانت په عوض کې خوشي شوي دي. د پنځشنبې په شپه د امریکا په لویدیځ ایالت یوتا کې یو ټرک چې 2000 ګیلنه پټرول پکې بارو د یوې غټې لوی لارې په سر یې اور واخست. د دغه ټرافیکي پیښې له امله د انټرسټیټ 15 لویه لاره د 2 ساعتونو پورې بند وه. پولیس ویل چې موټروان روغ رمټ بچ شوی دی او دا هم وروستۍ خبر. ساینس پوهان له یوې نوې ټیکنالوژۍ نه په استفاده د فلو یا والګې په ضد د یو ډول نوو واکسینونو په کشفولو ته نږدې شوي دي. دا نوې واکسین چې د یونیورسل فلو واکسین په نامه یادیږي په ټوله نړۍ کې به د ضرورت په وخت نه ډاکټران استفاده کوي. ساینس پوهان فکر کوي شاید چې یو ځلې بیا په نړیواله کچه د فلو هغه شان وژونکې او خطرناک وبا خپره شي چې په 1913 میلادي کال کې په هسپانیا کې خپره شوې وه او برابر 50 میلیونه انسانان یې وژلي وو. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د وسلو د برابرولو په اړه اسناد لري، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا وسلې د وسلو په بازار کې اخیستل سوي دي او که د بهرنیو هیوادونو لخوا ورته برابر سوي دي. په دې هکله زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د کلی اردو کمانډان وی چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفان ته د یو شمیر هیوادولو خوا د وسلو د برابرولو په اړه اسناد لري، خو دوی په دې لا همکار کوي چې هغوی دا وسلې د وسلو د خرڅولو په بازارونو کې اخیستي او که د بهرنیو هیوادولو خوا ورته برابرې شوي دي. د ځانګړو ځواکونو د کلی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیری امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان د جګړې د اوږدېدو له امله د دغه هیواد د سرحدونو بهر د وسلو د خرڅلاو لوی بازارونه هم جوړ شوي دي.
مونږ بعضې د ښکاره مداخلې د بعضې د ملکونو د وسلې او نورو اسنادو لرو، د هغې بېلګې د مونږ سره شته.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د کلی اردو کمانډان د دې ویلو څخه ډډه وکړه چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته دا وسلې د کومو هیوادو لخوا برابرېږي، خو یوازې دومره یې وویل چې په تور بازار کې د وسلو د خرڅلاو ته په کتنې دا معلومول وخت ته اړتیا لري چې وسلوالو مخالفانو ته وسلې کوم هیواد ورکړي او که هغوی په تور بازار کې اخیستي دي.
تور بازار کی کومه وسلې یا کوم شان راځي د هغه د مارک او د هغه د موډل پیژندنه یا وخت غواړي چې هغه د ډاکټرینو او د مسلکي کسانو لخوا تشریح شي.
د ځانګړو ځواکونو د کلی اردو کمانډان ویل چې د افغانستان له سرحدونو بهر د وسلو د خرڅولو یو ستر بازار شته چې په کې زړې او نوې وسلې پلورل کېږي. جنرال وزیری د ځانګړو ځواکونو تشکیلاتو پاکړه د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې اوس د ځانګړو عملیاتو کلی اردو د ځانګړو ځواکونو څلور لیوال لري چې په پسرلي کې به د جګړې په ډګر کې ورڅخه کار واخیستل شي. د ځانګړو ځواکونو کمانډان وویل چې د امریکایي ځواکونو سربیره د پولینډ او سلواکیا روزونکي هم ورسره د ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. هغه وویل چې لا تر اوسه د ځانګړو ځواکونو کمانډانۍ ته د امریکا نور اضافي سلاکاران او روزونکي نه دي ورسېدلي. د ځانګړو ځواکونو دغه کمانډان وویل چې په شپنیو عملیاتو سربیره هر ورځ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ترسره کوي. هغه د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې په وړاندې خپل عملیات ډېر بریالي وبلل او ادعا یې وکړه چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو له امله د دغه ولایت ډېرې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوې دي.
دوی هغه لوی خزې او د مدافع او د مقاومت معاملات هم د منځه وړي دي او اوس هم مخ په وړاندې روان یو. هلته وضعیت نورماله دی. د کوټ او د اچینو د پیښې او د مومندري معززو مسلمان ولس خپلو کورونو ته
شوې دي. د افغانستان د ځانګړو عملیاتو کلی اردو سکل د پرکې څخه د کلی اردو کچته لوړه شوه. د مخه په دغه ځواکونو کې ول زرو پوری سرتیرو د دوه لیواو په لسو کنډکونو کې فعالیت کوي. خو اوس د دغه ځواکونو په تشکیلاتو کې د ملي اردو دوه ضربتي لیوا ورزیاتې شوي چې ورسره د دغه ځواکونو شمیر هم دوه چنده زیات شوی دی. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان تر له بهرنیو هیوادو د وسلو کاچاق د سیمې هیوادو د استخباراتو د خبرتیا مرستې پرته نشي ترسره کېدي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جاوید کویستانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اکثره کاچاکي وسلې د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه د افغانستان شمالي ولایتونو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته کاچاکي. منابع ما ادعا
نداریم که مراجع رسمی تعویل طالبا داده باشند.
خبری کویستانی ویل دا معلومات نشته چې د رسمي سرچینو لخوا دی دا وسلې طالبان ته سپارل شوی وي. تر ډیره دا وسلې د وسلوالو کاچاکبرانو لخوا طالبان ته او نورو ډلو ته چې په شمالي ولایتونو کې شته برابرېږي. همداشان د افغانستان په لویدیځ کې وضعیت همداسې دی. طالبان ته نوي دا په هوا وسلې ورکړ شوې. د مخه چینایي دا په هوا وسلې ورته برابر شوې وي. دا چې د کومې لارې اکمال کیږي مخامخي دولتونه ورکي او که د کاچاکبرانو شبکې د استخباراتي ادارو په همکارۍ یا پیسو په بدل کې هغوی ته برابرۍ
قرار میدان.
جاوید کویستانی وایي چې په دې وسلو کې د دا په هوا ماشیندارو سربیره کلاشینکوف پیکا ماشینداري او آر پی جی راکټ لانچرونه شامل دي. په خپل د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د نوو وسلو ترلاسه کولو په اړه په دغو خبرو شوو ریپورټونو باندې غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز په چاردره کې د کومندو ځواکونو د عملیاتو پنځمه ورځ ده. په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه د درو څلوېښتو تنو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د قندوز په چاردرې ولسوالۍ کې له تیرو 15 ورځو را په دې خوا د افغان کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل شوي دي. په دغو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره هوایی قواوې هم مرسته کوي. د کمانډو ځواکونو ویاند احمد جاوید سلیم وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې درې څلوېښت تنه د دولت مخالف وسلوال په دغو عملیاتو کې وجلی دي. او د مخالفینو د وسلو دوه لوی ډیپوګانی نیولی.
در نتیجه 4 روز عملیات نیروهای کماندو اردوی ملی افغانستان در مربوطات سرک پایین ولسوالی چاردره ولایت قندوز تانستیم بیش از 43 طالب
د کماندو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تیرو څلور ورځو را په دی خوا چې د چاردره په لاندینی سیمه کې جریان لري درې څلوېختنه وسلوال مخالفین وجل شوی دي، نو لستنه ټپین شوی او یو سلو شپږ ماینونه خونسه شوی دي. د سیمه خلک بیا له دې شکایت کوي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړ شوی او خلک د جمی په یخه هوا کې کورونو پرې خودلو ته اړ وتی دي. د میاشتې وړاندې هم د چاردرې په پاسنۍ برخه کې د کمانډو ځواکونو لخوا عملیات شوی وو چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو قوي مرکزونه لمنځه وړل شوی وو. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري وایي چې د دغو عملیاتو له پیل راهیسې له 300 څخه تر 400 پورې کورنۍ بې ځایه شوي چې د قندوز مرکز ته د خپلوانو کره راغلي دي. هغه زیاتوي چې مرستندوی موسسې او دولتي ادارې به له بې ځایه شوو خلکو سره د لومړنیو ضرورتونو مرسته وکړي.
کورو زیات کسان د ورستوی جګړو له کبله د ناری صوفي قریتیم سجانی ولیا سافلا او خلازوی له کلو څخه بې ځایه شوي دي چې د خلکو د بې ځایه کېدو لپاره ولي صاحب وظیفه و امکار موسسو ته تر څنګ ریاست مبارزې د اوالیسو ته مهاجرینو ته سرې میاشت انکشاف جهاد ته وظیفه یې وسپارله تر څو دغه خلکو سره عاجل مرستې وشي او عاجلتا کوم خلک چې مشکلاتو سره مخ دي دوی سره مرستې دا خلک چې کوم چې د زیسی خپل د سیمو څخه دا تجربه پورې چې شاف سي څه کسان راغلي دي خپل د خپل خپل وقفو کورونه کې دي موږ وګرځېدلو دا چې کورنۍ فائدہ نه کړی چې دوی یعنی ځای ونه لري ترجیح د خلک د زیسی راغلي د خپل خپلوانو کورونه کې ځای پر ځای شي دي.
د سیمي خلک وایي چې په کلی کې زيني کورونه چې طالبانو په کې سنگرونه جوړ کړي وو د بمبار له وجې وران شوي، خو په کلی کې ملکی خلک نه دي پاتې او په جګړه کې ورته زیان هم نه دی اوخته. د چاردری اوسیدونکو عبدالحافظ د بیزای شو خلکو پاړه د سیوی
چاردری ولسوالی کې عملیات شوی دي. دغه عملیاتو کې تقریبا د زرو نه زیات کورونه هغه بې ځایه شوي دي، خلکو خپل کورونه پرېښي دي، یوازې ځانونه ایستلي دي. سخت جنګ روان دی، خصوصا دوري رباط سیمه، ناری صوفي کلی، د یتیم کلی او سجانی کلی، د غونډۍ کلی او د خلازوی کلی، دا هغه کلي دي چې په دې باندې د تیرو 15 ورځو راهیسې جنګ روان دی او دا چا چې خپلو خپلوان درلودل د هغوی کورو کې دي. خلکو سره هغه اولنۍ کومې مرستې دي تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. د کورونه ډزې باندې کېږي، دا کورو کې منطقې چې دي، بس هغه کله چې تایره راځي
دولتي مسؤلین د بې ځایه شوو خلکو شمیر کم یادوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ځینې خلک نورو ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي دي او یا هم نږدې کلو ته بې ځایه شوي. په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو د خپلو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یوازې د یو کمانډو سرتیری د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سږ کال د افغان ځواکونو تلفات کم سوي. جمهور رئیس دا څرګندونه نن د ځانګړو ځواکونو په قومندانۍ کې کړې دي. تفصیلي پر رپورټ کې واوري.
د خورو نړیوال پروګرام د دې خبرداري ورکړې دي چې په سوریه کې روان کورنۍ جنگ ورستر بلی خلک نور هم لوږی او بدحالی ته مجبور کړې دي، خو په داسې سختو حالاتو کې هم د خوړو نړیواله اداره میلیونونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي چې په هغو سیمو کې اوسیږي چې ماسرسوي دي او دغه راز په هغو سیمو کې دي چې لاسرسی ورته ډیر ګران دی. خو د دغې ادارې ویان دي بیټینا لاوشر وایي دغه هڅې لا هم پوره نه دي.
Because you know we are having a big operation in Syria.
پابخشنه سره درنوریدونکو اوس به هغه رپورت واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سش کال د افغان ځواکونو تلفات کم سوي. جمهور رئیس دا څرګندونه نن د ځنګړو ځواکونو په قومندانۍ کې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د دفاع وزارت د جګړې د تغییر فرمول پیدا کړي چې ورسره سش کال د افغان ځواکونو په لیکو کې تلفات کم سوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو ځواکونو قومندانې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په راتلونکي کې باید د تلفاتو شمیر نور هم راټیټ سي. جمهور رئیس غنی وویل
فصل دینه هر شی دی خدای جل شانه او پلاس کې دی، اما عالم د اسباب کې باید تلفات کم سي او هغه رقم استفاده وسیل قومندانه چې برق آسا دښمن ختم کی او برته په نورو ځایو کې وګرځي.
جمهور رئیس غنی د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان څخه وغوښتل چې له کوماندو ځواکونو څخه دې سمه استفاده وسي او د جنگ بدلون ته په کتو دې د دغو ځواکونو څخه په چټکو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. تر اوسه په تیر یوه کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه نه ده اعلان سوې، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر اونۍ د امریکا د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې یوازې د تیر کال په څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو 2500 منصوبین وژل سوي او 4000 نور ټپیان سوي دي. جمهور رئیس غنی د ځانګړو ځواکونو د قولي اردو د قومندانۍ څخه د کتنې وروسته د دغې قومندانۍ منصوبینو ته په وینا کې وویل چې سش کال به افغان ځواکونه خپله پاملرنه د هغو ولسوالیو بیرته نیولو ته واړوي چې اوسمهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. جمهور رئیس غنی وویل
از برکت پیروزی سال گذشته تان امروز
ستاسو د تیر کال بریالی توب لاملا افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه د چمتووالی لپاره په تیرو ولس کلونو کې نن د لوی خطه په پزل سره په ډیره ښه کچه کې دي.
افغانستان در بهترین مرحله د 17 سال گذشته قرار داره.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې را روان در لسو او نوی کال باید په هیواد کې د سراسری حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالی چې د دشمن په دوامدار مرکز بدل سوي باید هدف وګرځول سي او دشمن ته د تلپاتې مرکزونو د جوړولو فرصت برابر نسي. دې غونډې ته د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په خپل وینا کې وویل چې افغان ځواکونو د خپل دشمن پلانونه شند کړي او د جنگ لوري ته تغیر ورکړي دي. هغه زیاته کړه په دې جنگ کې کوماندو اساسي رول لوبولی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ځمکني بشپړتیا دفاع ته ژمن دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سش کال د ځانګړو عملیاتو فرقه د قولي اردو کچې ته لوړه کړه. د مراسمو په پای کې تورن جنرال بسم الله وزیری خبري وکړه او د جمهور رئیس له حضور څخه د مننې په څرګندولو وویل د ځانګړو عملیاتو قولي اردو منصوبین د خپل هیواد او خلکو څخه د دفاع لپاره لازم چمتووالی لري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د خوړو نړیوال پروګرام په جنگ ځپلي سوریه کې د دې خبرداري ورکړې دي چې د هغو ملکي کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوراک د کمی سره مخامخ دي. د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ راکړی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام د دې خبرداري ورکړی دی چې په سوری کې روان کورنۍ جنگ ورځ تر بلې خلک نور هم لوږی او بدحالی ته مجبوره کړی دي. خو په داسې سختو حالاتو کې هم د خوړو نړیوال اداره میلیونونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي چې په هغو سیمو کې اوسیږي چې ماسرسوي دي او دغه راز په هغو سیمو کې دي چې لاسرسی ورته ډیر ګران دی. خو د دغې ادارې ویاندي بیټینا لاوشر وایي دغه هڅې لا هم پوره نه دي.
In December reached 3.1
لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، موږ دا وخت په سوری کې په پراخ کچه د مرستو عملیات پیل کړی دي او د دسمبر په میاشت کې موږ 3.1 میلیون کسانو ته مرستې ورسولې، خو 6.5 میلیون کسان خوراکي توکو ته د نه لاسرسي سره مخامخ دي او 4 میلیون بیا د دې خطر سره مخ دي چې دوی ته به هم خوراکي توکي په راتلونکي کې ورونه رسیږي او دا شمېر د تیر کال په پرتله دوه چنده سوی دي. لاو شروای دغه وضعیت به تر هغه دغه ډول جاری وي تر څو چې دغه پر کول دغه بدترین جنگ خاتمه نه وي موندلی. هغه وای د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ غټې په ماسرسي سیمه کې د تشدد د پیښو په زیاتوالي سخت اندیشمنه ده. ختیځ غټه پلازمینه د مشک ته نږدې د شمال ختیځ سوریه په ادلب ایالت کې پرته ده. لاوشر وای په ختیځ غټې کې جاری جنگ او بمباریو لوجې شاوخوا څلور لکو کسانو ته خوراکي توکي، تیل او د چاک اوبه کمی سبب ګرځېدلې. هغه وای
We have seen many cases of severe malnutrition. Some of the people have been eating animal fodder.
موږ د سوې تغذیې ډېر زیاتې پیښې ولیدلې او ځینې کسانو د حیوانانو خوراک او خزرې خوړلې دي. ځینې خلک دې ته مجبور شوي دي چې په زیرخانو کې اوسېږي او داسې هیڅ منابع نه لري چې بازارونو او نورو ځایونو ته ولاړ سي چې خوراکي توکي او نور د ضرورت شیان رانیسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندي لاوشر ویل چې په ادلب کې جنگونو یو لک کسان چې کورونه د جنگ سرحدونو ته نږدې دي دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. هغې د دې خبرداری ورکړ تر څو چې هغوی ته مرستې ور ونه رسېږي زیاتره کسان به د ژمي په موسم کې د شنه اسمان لاندې ژوند تېروي. دوی نه سرپناوې لري او ډېر لږ خوراکي توکي ورسره دي. سور ضلع مخې د روسیې جنگي الوتکو چې د سوریه د حکومت ملاتړ کوي په ختیځ غوټې کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بمباری وکړې. یاغیانو بیا په ځواب کې په سوریه کې د روسیې په اهدافو بریدونه وکړل. روسیه په سوریه کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 FM 5.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره ځانګړې غونډه لري. د امریکا ژغ د خبرو اترو خپرونه نن د همدې غونډې په اړه د بحث لپاره ځانګړې سوې ده. د خپرونې قربانه نوشابه آشنا ده. نوشابه جانې، داسې په خیر راغلاست.
مننه شفی جانې.
که راته وایاست چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره پر کومو مسایلو خبرې وسي؟
مسائل خو ډیر دی. د افغانستان پاکله خو کوم غوښتنه چې خپل افغان حکومت د امنیت شورا د تللی پلاوینه لرل چې کوم موضوعات ته نړیوال باید ډیره توجه وکړي، زه به اوریدونکو سره په لنډ ډول هماغه موضوعات شریک کوم.
بله،
افغان حکومت مشانو د نړیوال ټولنې نه درې عمده غوښتنه لرلې. یوه غوښتنه دا وه چې نړیواله ټولنه موافقه وکړي چې په پاکستان باندې فشار زیات کړي تر څو پاکستان په خپل د دې ځکه لار کې بدلون راوړي. دومره غوښتنه د افغان حکومت دا و چې د مخدره موادو په ضد د مبارزه باید وي ګړندې کې، ځکه د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره خبرې او تعهد ایجابول غواړي. باید دغه برخه کې نړیوال توجه ډېره کړي. او د افغان حکومت درې مغوښتنه هم دا و چې د افغانستان د مسایلو په اړه د امنیت د شورا د غړو ترمنځ د نظر یووالی او تفاهم باید موجود وي، چې همدغه یووالی تفاهم به د دې سبب شي چې په سیمه ییزه کچه د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ګړندې شي او تعهد یو شي. چې البته دې برخه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په صراحت دا خبره وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان نړیوال ملاتړ موجود دی.
بله بله.
نو دا غدري غوښتنه خو افغان حکومت مطرح کړی وي دا چې دوی به په څومره غور کې او څومره به هم نظری نن لاس بجی چې لږ وخت ورته پاتې دی دغه څو دقیقې غونډه پیلېږي. د غونډې جزئیات به موږ په خبرونه کې شریک کړو.
بله، ډیره مننه. او درنو اوریدونکو، د خبرونه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو خپرېږي، یعنی د ماښام په 8 بجو.
بله، ماښام په 8 بجو خپرېږي، لږ وخت ورته پاتې دی. او دا به په خبرونه کې د میلمنو سره وڅېړو چې عملیات د امنیت شورا ملاتړ د افغانستان لپاره په کومو برخو کې ډیر د اهمیت وړ دی.
او دا هم د خبرونو پای کې تازه خبر. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر د تړلو حکم صادر کړی دی. دغه شخصي رادیو چې لپراګ نخبرونه کوي او د ازادۍ د رادیو پورې تړلې ده، د متحده ایالاتو حکومت یې مصارف ورکوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مشال رادیو په خلاف وروسته هغه اقدام وکړ چې د پاکستان نظامي استخباراتو یا ISI دغه رادیو په دې تورن کړل چې د یوې دښمنې خارجي استخباراتي ادارې په اشاره د پاکستان د ملي ګټو په ضد
تبلیغات کوي، خو پاکستان چارواکو دا نه دی ویلي چې کومه خارجي استخباراتي ادارې هدف و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسی چې زموږ بل خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره یو ځانګړی غونډه لري چې دا د خبرو اترو د خبرونې موضوع ده. نو هیله ده چې خبرونه هیر نه کړئ.